السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د افغانستان د سولې علي شوراوي په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شپږم دور مذاکراتو په ختمېدو سره اوس وخت دی چې دا بهیر به چټک شي او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره شي په همدې موضوع د چارو له کارپوهانو سره هم غږیږو په ننګرهار کې بیا د معارف په برخه کې د ښځینه ښوونکو د کموالي د ستونزې په اړه رپورټ لرو تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ری تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندي وړاندې کوي
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کندهار بادغیز فراه او یو شمېر نورو کې په نښتو جګړو او چاودنو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا وخته ده یو شمېر ایرانیانو د خپل هیواد د بهرنیو چارو پر مرستیال وزیر عباس رقچی له ورسلاغه انتخابونه کړی چې د موړی ویلی د امریکا د بندیزونو په خبرګون کې بل خپل هیواد څخه افغان کډوال وباسي او متحده ایالاتو هوایي ځواکونو تایید کړی چې بي 25 پم غرزون کې الوتکه قطر ته رسیدلې په کندهار کې په دوو جلا چاودنو او یو لړ خطو کې اتلس کسان اتلس وسلوال پنځه پولیس او دوه تنه ملکیان وژل شوی دي همدارنګه د چارواکو په وینا په دې پیښو کې پنځلس وسلوال دوه پولیس او څلور ملکیان ټپیان شوي هم دي د کندهار مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویلي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د کندهار د ارغنداب او شاولیکوټ ولسوالیو ترمنځ پر څلورو امنیتي پوستو بریدونه کړي د سرچینې په وینا دغه جګړې چې تر سهاره یې دوام وکړ پر مهال یې اتلس وسلوال او پنځه پولیس وژل شوي پنځلس وسلوال او دوه پولیس ټپیان دي بلخوا د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل تیره شپه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په یو بازار کې د سرحدي پولیسو د یو پخواني قمندان سید محمد اکا د زامنو پر موټر د ماین چاودنه شوې
بولدک ولسوالۍ د سان پښتون مارکیټ په مخ ته یو اراده لوکسل موټر باندې چسپکې مین مشتی و چاودنه کړه ده چې په هغه کې دوه ملکیان شهیدان شوي دي او یو بل زخمي دي ویل کېږي چې دا پخوانی قمندان سراجي قمندان سید محمد د کانه مدي د هغه زامن و
د غراس نن غرمه د کندهار په عینو مینه کې هم په یو کور کې دننه د چاودنې له کبله درې کسان ټپیان شوي د کندهار د والي ویاند عزیز احمد عزیزي لخوا ازادي راډیو ته ویل شوي چې پیښه د ګازو د ډبې د چاودنې په ترڅ کې رامنځته شوې خو په عین وخت کې یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې خپور شي ازادي راډیو ته ویل چې دغه چاودنه په یو کور کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو موادو له کبله شوې وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې پیښو تبصره نه ده کړې اخوا بادغیز کې چارواکي وایي تیره شپه بالا مرغاب ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونو کې د ملي اردو 15 سرتیري وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دا خبره د بادغیز ولایت یو سیمه ایز چارواکي چې نه وختل نوم یاد شي ازادي راډیو ته کړې د دې چارواکي په وینا بریدونه د اکازي په سیمه کې شوي او د ملي اردو شپږ سرتیري د طالبانو لخوا سیران شوي هم دي د ولایتي شورا یو غړي فرید اخیزي بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په دې بریدونو کې 14 افغان سرتیري وژل شوي او 11 نور ټپیان دي د بادغیز علي عبدالغفور ملک زی په دې اړه ازادي راډیو ته د معلوماتو لور کولو ډاټه وکړه طالبانو د بریدونو مسولیت منلې د دې ډلې یو ویان قاری یوسف احمدی ادعا کړی چې په دې بریدونو کې تر ډیر شو زیات افغان سرتیري وژل دي په فراه ولایت کې بیا د کلیو د پراختیا او انکشاف رئیس عبدالرؤوف په یو برید کې ټپي شوی دی یو شمیر موټر سایکل سپرو نن سهار پر نوموړي د فراه په بازار کې ډزې کړې دي د دې پیښې مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی په غور ولایت کې بیا په دوو جلا عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي د غور د امنیه قمندان جنرال شاغه شتاب ازادي راډیو ته ویلي چې فیروزکو ته څیرمه د غلمین په سیمه کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو لخوا په شپنیو عملیاتو کې د طالبانو یو مشهور قمندان وژل شوی او 15 نور وسلوال ټپیان شوي دي نوموړي ویلي چې په یو د ساغر ولسوالۍ په یوه سیمه کې بیا په عملیاتو کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ ټپیان دي یو شمیر ایرانیانو د خپل هیواد د بهرنیو چارو پر مرستیال وزیر عباس عراقچی وروسته لاغې سخت انتقادونه کړي چې نوموړي ویل د امریکا د بندیزونو په غبرګون کې بل خپل هیواد څخه افغان کډوال وباسي د تسنیم په نوم د ایران نیمه دولتي خبري اژانس د پنځشنبې په ورځ پر عراقچی انتقاد وکړ او ویل کاش چې دا خبرې نه وې کړې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي ځینې انتقادونه تر دې هم سخت و. د ایران یو محافظه کار سیاسي فعال علي نادری پر خپل ټویټر لیکلي، له دندې څخه د عراقچي لرې کول به د نوموړي د دې لویې تېروتنې په وړاندې تر ټولو کم غبرګون وي. عباس عراقچي د چهارشنبې په ورځ ویل که چیرې د امریکا بندیزونه د ایران خام صادرات صفر ته راکم کړي، ممکنه ده چې موږ له خپلو افغان خویندو وروڼو وغواړو چې ایران پرېږدي. د نوموړي په وینا دا ځکه چې د افغان کډوالو میلمه پالنه ایران ته هر کال د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت تمامیږي. او د امریکا د متحده ایالاتونو هوایي ځواک تایید کړي چې د B-25 بمب غورځوونکي الوتکې قطر ته رسیدلې. سپینې ماڼۍ د الوتکې د ایران لخوا د ناڅرګند ګواښونو سره د مقابلې لپاره د فارس خلیج ته استولې. د امریکا هوایي ځواک نن هغه تصویرونه خپاره کړي چې په قطر کې د العدید پوځي اډې ته د دې الوتکو رسیدل ښیي. د امریکا د هوایي ځواک په وینا یو شمېر نورې الوتکې د چهارشنبې په ورځ د جنوب لویدیځ آسیا په یو ناڅرګند ځای کې ښکته شوې. سپینې ماڼۍ د تېر یک شنبې په ورځ ویلي وو د ابراهام لینکلن په نوم الوتکې لیږدونکي بیړۍ او بمب غورځوونکي الوتکې د فارس خلیج ته استوي.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. په قطر کې د طالبانو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د خبرو د شپږم پړاو تر پای تر رسیدو وروسته د سولې علي شورا وی اوس وخت دی چې دا پروسه چټکه شي او بین الافغاني خبرو ته زمينه برابره شي.
ضرورت دی چې افغانان خپلو کې خبرې وکړي او بیا همدغه افغانان عین وخت کې د نړیوالې ټولنې سره چې اوس په سر کې امریکا ده او مضبوط تفاهم ته سره ورسیږي.
داخل شوی د چدا افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ترتون کې وی میاشت پورې کابل تستون شي. دوستم کابل ته د عبدالله د انتخاباتي ټیم د کمپاین لپاره راځي او کډ ولسمشر غنی ترڅنګ دريږي. په دې اړه پم دې خبرونه کې اوري. د ننګرهار په معرف ریاست کې درويشت سلنه د خزینه او خون کو برخه خالی ده.
په ډیرو ولسوالیو کې بالکل خزینه خونځای سرشته نه دی. که په دې باندې کار وشي که چېرته همداسې پاتې شي نو دا راتلونکی زموږ ډیر زیات خطر سره مخ ته بې سواده پاتې کیږو.
په روانه خبرونه کې د امریکا له لوري د چین پر وارداتو د تعرفې لوړېدو موضوع هم تعقیبوو او دا هم اوري چې د پاکستان اکثریت وګړي مسلمانان دي او د ټولو وګړو په سلو کې یوازې 15 غیر مسلمانان دي چې عیسویان او هندوان پکې شامل دي. د بشري حقونو ډلې وسوي چې په پاکستان کې هر کال سلګونه ځوانان هلکان او نجونې په زوره اسلام ته اړول کیږي. د خبرونه په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1200 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. د افغانستان د سولې علي شورا په قطر کې د سولې د شپږم دور مذاکراتو په ختمېدو سره د دې بهیر په چټکتیا او بین الافغاني خبرو اترو ټینګار کوي. د سولې علي شورا مرسیال عزیز الله دین محمد د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هیله من دی څو د سولې په وم پړاو مذاکراتو کې د سولې بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې مذاکراتو کې پرمختګ شوی خو دا بهیر باید ګړندی شي. یو شمیر پخوانی طالب چارواکي د سولې شپږم دور مذاکرات هیله بخونکي ګڼي وایي چې په راتلونکي وم دور مذاکراتو کې به خبرې حل و فصل شي. تفصیل له ناجیه صاحب اورو.
د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ له وروستیو خبرو اترو تر ترسره کېدو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا دغه خبرې ګټورې وګڼلې او ټینګار یې وکړ چې راتلونکي وم دور مذاکراتو کې باید بین الافغاني خبرو اترو ته زمينه برابره شي. د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ضرورت دی چې افغانان خپلو کې خبرې وکړي او بیا همدغه افغانان عین وخت کې د نړیوالې ټولنې سره چې اوس په سر کې امریکا ده د هغو سره هم د خپل آینده په باره کې سره یو مضبوط تفاهم ته سره ورسېږي. مخکې دا د شپږم دور خبرې چې نه وي هم ضرورت وه هم هیله وه. هغه ځل خو خبرې ونه شوې خو د راتلونکي دپاره د دې اشد ضرورت دی. کامیاب یې او ښه مذاکره او مجموع کې همدای چې
د سولې د بین الافغاني مذاکراتو غوښتنه داسې مهال کېږي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پرون پای ته ورسید. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د خبرو دا پړاو په ټوله کې مثبت او دواړو خواوو د یو بل نظریات یې په حوصلهمندۍ واورېدل. ښاغلی مجاهد وویل چې په دې پړاو کې د تیرو خبرو په جوړه شوې مسوده کې له بحث وروسته په ځینو برخو کې پرمختګ وشو او ځینې لا پاتې دي. د مجاهد په وینا اوس به دواړه لورې د بل پړاو تر پیل پورې د اړوندو موضوعاتو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي او د راتلونکي پړاو لپاره به تیاری نیسي. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې په قطر کې د طالبانو سره د خبرو پړاو بشپړ شوی. زلمی خلیلزاد د قطر د مذاکراتو په اړه په خپلو بېلابېلو ټویټونو کې لیکلي چې د افغانستان د سولې لپاره د چوکاټ ټاکلو په اړه د خبرو پړاو بشپړ شوی، خو وایي باید دغه بهیر چټک شي. خغلی خلیلزاد په دغه لړ کې راپېښ شوی یو چیلنجونو ته په اشاره وویل، موږ په قطر کې خبرې سرته ورسولې، موږ په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د چوکاټ د ټاکلو په اړه ورو خو سم پرمختګ کړی، اوس به موږ د دغې د عملي کولو لپاره په مهمو ټکو کار کوو. زلمی خلیلزاد همدارنګه په یو بل ټویټ کې لیکلي چې په داسې وخت کې چې جګړه زیاتېږي او بېګناه افغانان وژل کېږي، نو د خبرو اوسنی بهیر پوره نه دی. په ورته وخت کې یو شمېر پخواني طالب چارواکي د سولې شپږم دور مذاکرات هیله بخونکې ګڼي او وایي راتلونکي اووم دور مذاکراتو کې به خبرې حل فصل شي. پخوانی طالب چارواکي سید اکبر اغا د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
خبرې ډېرې مثبتې وې، البته په بعضو جزئیاتو کې څه خبره پاتې ده او چې هغه اخلاص شوې نه ده. اووم پړاو بیا کېږي انشاءالله، او خبره به په پراخ کې کېدلای شي چې حل فصل سیالته.
که څه هم طالبانو له دې وړاندې د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړې، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغانان له بل هر وخت زیات سولې ته نږدې شوي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې په قطر کې د امریکایي چارواکو طالبانو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پای ته ورسېد او د سولې عالي شورا وایي چې اوس باید بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د امریکایي پلاوي مشري کوي ویلي دي چې په دې خبرو کې سوکا خو ډاډمن پرمختګ شوی دی. طالبانو هم په دې خبرو کې د مثبت پرمختګ خبر ورکړی. طالبانو ویلي چې اوس به دواړه لوري د بل پړاو تر پیل پورې د اړوندو موضوعاتو پرمختګونو په اړه سلام مشورې کوي او د راتلونکي پړاو لپاره به تیاری نیسي. احمد تکل د دې خبرو پر نتایجو د ولسی جرګې د شپاړسمې دورې لغړې شینکۍ کډوخیل سره مرکه کړې ده. میرمن کډوخیل په پیل کې د دې خبرو په اړه د طالب چارواکو او امریکایي چارواکو د خوشبینانه څرګندونو په اړه خپل نظر څرګند کړ.
ښاغلی خلیلزاد چې وچې موږ ملاقات هم یو وخت کې د یو ګروپ د میرمنې درلوده، هغه وویل چې څو موضوعات دي چې موږ دا مسله له طالبانو سره مطرح کوو، او اوله خبره به موږ همدا ده او اخره خبره همدا ده که توافق کېږي په ټول مسایل به یو ځای کېږي، یو یو شی باندې نه کوو. چې مردار افدې کې همدا بین الافغاني مذاکرات هم ډېر مهم ټکی ده، په دې کې د اوربان مسله هم یو مهم ټکی ده. ځکه چې طالبان غواړي چې ځینې موضوعاتو باندې اول په موافقه باندې ورسېږي، بیا په نور موضوعاتو باندې خبر وکړي. اما خلیلزاد غواړي چې دا ټول مسایل چې مثلا که هغه د بهرني ځواکونو شتون دی یا د وتلو موده یې دی، مثلا د اوربان، یعنې په ټول مسایل باندې چې مطرح کېږي دا به یو ځای یقه کېږي. نو ځکه دا خبره ډېره ځکه تورانه کېږي چې په یوه موضوع باندې خبر نه ده چې دوی زرته تفاهم ورسېږي او پرېکړه وکړي او نتیجه اعلان کړي.
داسې یو اټکل له طالبانو سره یا له امریکایي چارواکو سره او یا لږ تر لږه دلته په افغانستان کې دننه له سیاستوالو څارونکو سره شته چې دا خبرې به بالاخره څو پړاوونه نور روانې وي او څه وخت به پای ته رسیږي؟
دا زیات پیشبیني کېدله په دې باندې نه شي، ځکه چې طالبان اوس یو پسله یو بینالمللي پلاتفارم ته وتلی دي، په منطقه کې ځان ته حامیان پیدا کړي دي. نو همدې خاطر امریکا هم په ډېر حوصله مندي باندې دوی سره مخ کېږي، ځکه چې دوی زیاته امتیازګري خوا ته پسله لاسه چې یا پسله ان ټوله برخه غواړي، داسې نه چې غواړي چې پسله په قدرت کې صحیح شي، پسله غواړي چې دوی ارشد لاسته راوړي او نور بیا ځان سره شریکه کړي. نو په همدې خاطر باندې تر څو پورې چې دوی په حامیان باندې کافي فشار نسی او یا هغه په دې باندې قانع نسی چې په دې پروسه کې د لاس زیات نه وهي، ته څو پورې زرت نظره یو نتیجې ته سره ورسېږي. نو دا مربوط ده چې د منطقې لوبغاړي، استخبارات، ممالک، هغه کسان چې په دې په افغانستان یا منطقه کې زینفه دي، ته څو پورې چې دوی مداخله روانه وي او دوی خپل هغه اندېښنې حل شوی نه وی ز فکر کوم دا پروسه به ډیر تلان کیږي ځکه چې یو داخلي بود دې مسلې نه ده منطقوي ابعاد هم لري بلکې فرامنطقي ابعاد هم شته ز فکر کوم دا د ټول په ان باندې دا خبره ده چې دا خبره به کافی غزيږي
نو دې معنی دا ده چې ترغو پوری چې دوی موافقه ته سره رسیدي لکه څنګه چې تاسو هم اټکل کوي چې خای خبري وګدي شي جګړه به دوام کوي
متاسفانه جګړه دوام کوي شاید هغه یو تاکتیک چې طالبان هم کاروي فکر کوي چې څومره دې جګړې په سلا زور ورکړي او شاید همیانو مشوره مو ته هم داوی خصند پاکستان چې تاسو څومره چې کولای شئ فشار راوړي تر څو پوری په سلاغه امتیاز لاس راوړي او زیات امتیاز لاس راوړي چې متاسفانه دا یو صحیح تاکتیک نه دی او حکومت هم ګرچه رئیس جمهور هم په سولې مشورتي جګړه کې ویلي چې زه قربان ته به ولاړ شم په شرط به دې باندې چې مثلا طالبان هم خوشبیني وښيي نو په دې باندې به خبرې وکړو نو دا یو تاکتیکي اپروچ ده یا برخورد ده چې غواړي چې که څومره جګړې ته دوام ورکړي نو دوی به امتیازګیري زیاته وکړي چې متاسفانه افغانان واقعا په دې خبره باندې ډېر خفه دي او د قربان مسله ونه شوله او چې افغانان غواړي سخت لومړیتوب ورکړي هغه د قربان مسله ده ځکه چې هر ورځ دوه طرف ته صرف افغان وژل کیږي
خغلی خلیلزاد د شپږم پړاو خبرو لپاره تر رسیدو وروسته پر ټوئیټر په خپل پیغام کې د حمله کلی دی چې په دې خبرو کې زیات چټکتیا یا سرعت ته ضرورت شته فکر کوي د هغه مقصد هم دغه دی چې د تاسو په اړه د اوس خبرې وکړي
بالکل ان خلیلزاد چې وخت نه امریکا په دې باندې نگران وي چې هر څومره د مسله نو اوس غزيږي یا دوام ورکړي په دې کې د منطقې مداخله زیاتېږي ځکه چې د منطقې ممالک په نیت باندې دا شک لري چې هغوی غواړي چې دا لوبه یا دا پرېکړه امریکا ته ډېر قیمته تمامه شي نو ځکه خلیلزاد به حد اعظمي کوشش کوي چې دا موضوع تر زر د پای کې کړي تر څو پورې په سلاغه هغه جبران د خسارې ډېر زیات نه وي نو ځکه هغوی به هم په دې باندې جدي کې دا خبرې دمزندول کېږي او یو ځای نه اعلانېږي د په دې باندې چې باید په ټولو موارد باندې توافق وشي نه په یو یا دوه موارد باندې
بله او میرمن کاروخیل وروستۍ پوښتنه تاسو باور لرئ یا فکر کوئ چې دغه ټول جریان حقیقي دی او دواړه خواوې غواړي چې نتیجې ته ورسیږي
په دې باندې مطمئن یو چې امریکا نور د جنگ دوام څخه خسته شوې ترامپ هم انتخابات خواته روان ده او هم په دې باندې نگران ده چې نشي چې طالبان د نور ګروپونو یا نور ممالک لاسته ونډلويږي او دې ته به یو بل تهدید په دې منطقه کې جوړ نشي یا مستقیم دي ته یا غیر مستقیم دي ګټه ته په منطقه کې نو زه مطمئنم چې امریکا به غواړي چې دا مسلې ته د پای ټکی کېږي او په دې کې به اسلام موافقه راوځي طالبان بدون شک په دې کې شک نه لرم چې طالبان باندې له جنگ له وژنې نه یا له وژل کېدلو نه باندې هم خسته شوي او دې باندې هم د ابوجي ځکه چې بلاخره هغه د طالبانو د تحریک ځوان نسل هم حق ته ژوند لري چې بل ژوند به کېدنه دا چې هر ورځ باید ووژل شي هر چیرته نو دوه طرف ته بغوړي اما دا چې په طالبانو باندې څومره فشارونه دي څوک نه څه غواړي ځکه چې دوی هم اوس فعلا په افغانستان کې متوتر نه دي دوی د باندې دي او د دې کورنۍ ما سم په نرمول کونکو کې په اسلام په مستقیم شکل په ګراوګان کې پاتې دي نیوان دغه خو به دې باندې فشار دی چې دا جنگ ته دوام ورکړي یا د نورو د خوخه سول راسي چې د دې ځینو مالک ګټ په خوندې پاتې شي نو زه فکر کوم چې طالبان به یو اندازه کاملا یا غیر استقلال ته ونل دي څنګه چې دوی غواړي او زه مطمئنم که دوی کورنۍ خوندې وي په داسې ځایونو کې شي د زړه تر سره یو موافقې ته رسیدلی وي او د حالت د پایتخت کې شي وي
د افغانستان د ولسی جرګې د شپږم دورې غړي شینکی کډوخیل وا چې په قطر کې د طالب استازو او زلمی خلیزات ترمن د خبرو اترو او په ټوله کې د افغانستان د سولې په مسأله باندې له ازادي رادیو سره خپل نظر شریکاو
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
داکل شوی د چې د افغان ولسمشر لومړی مرسیال جنرال عبدالرشید دوستم تر راتلونکي یوې میاشتې پورې کابل ته ستون شي دوستم له تیر څه باندې دوه کلونه راهیسې د حکومت له لوري څنډې ته شوی او له څه پاسه او له څه مودې راهیسې خپل د زوکړې ځای جوزجان ته تللی چې کله ناکله په ځینو ناستو کې راڅرګندېږي خو پوښتنه دا ده چې ښاغلی دوستم کابل ته له راستنېدو وروسته به د اوسني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم په ګټه کار وکړي او یا به د ولسمشر غني تر څنګ ودرېږي نور حال د ناجي صاحب په ریپورت کې اورو
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم له تیرو څه باندې دوو کلونو راهیسې خپل کاري دفتر ته نه دی تللی. ښاغلی دوستم د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت په لومړیو کې په جوزجان او فاریاب کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې پوځي عملیاتو مشري کوله. د ولسمشر لومړی مرستیال د حمل میاشتې په لومړیو کې د ترکیې او ازبکستان له سفرونو بیرته ستون شو او د هرات سوداګریز بندر له لارې لومړی بلخ او بیا جوزجان ته ولاړ. دوستم اوس مهال په شبرغان کې دی او نږدې خپلوانی وایي که هغه د عملیاتو مشري نه کوي د نوموړي شتون په جوزجان کې د ناامنیو شدت کم کړی. هغه په دغه موده کې یو شمېر غونډو کې هم راڅرګند شوی او پر حکومت تند انتقادونه کړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا په رښتیا هم ښاغلی دوستم کابل ته راځي؟ د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند مرستیال عبدالله قرلوق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ هیله مند یو چې کابل ته د ښاغلي دوستم په راتلو سره به د نظر اختلافات هوار شي. د جمهوري ریاست له لورې هم په دې برخه کې ځینې تماسونه موجود دي. هیله لرو چې د حکومت تر پایه پورې د اختلافات دوام ونه کړي. هیله مند یو چې حل شي.
قرلوق ادعا کوي چې ولسمشر غني په ځینو لویو سیاسي او امنیتي قضیو کې له ښاغلي دوستم سره مشوره نه کوي. هڅه مو وکړه سو په دې تړاو د جمهوري ریاست نظر هم ولرو، خو د جمهور رئیس مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی په دې اړه لسه ویلو ډډه وکړه. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په داسې حال کې کابل ته د بیرته راتلو تکل کړی چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې انتخاباتي کمپاینونه پیلیږي. خو پوښتنه دا ده چې ښاغلی دوستم به کابل ته له راستنېدو سره د ښاغلي عبدالله انتخاباتي ټیم سره یوځای شي یا د ولسمشر غني تر څنګ ودرېږي. دا پوښتنه د ملي جنبش ګوند مرستیال عبدالله قرلوق ځوابوي.
د حکومت ټیم سر له اوسه په کمپاین بوخت دی، خو کله چې د کمپاین موده ورسیږي جنرال صاحب له یوځای شوي ټیم یعنی د ډاکټر عبدالله عبدالله له ټیم سره کار وکړي.
ښاغلی دوستم په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د حکومت اوسنی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ټیم څخه ملاتړ اعلان کړی او د نوموړي د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمن د عبدالله د انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال دی. خو د یو شمېر سیاسي کارپوهانو له نظره ولسمشر غني په اوسنیو شرایطو کې عبدالرشید دوستم ته اړتیا لري او ممکن ښاغلی دوستم د حکومت تر پایه له ولسمشر غني سره پاتې شي. د دغو کارپوهانو له ډلې احمد سیدی وایي
هغو
ګواښونو ته په کتو چې یو شمېر کاندیدانو ویلي د جوزا له لومړۍ نیټې ولسمشر غني ته د واک د دوام اجازه نه ورکوي، ولسمشر دوستم ته اړتیا لري.
ښاغلی سیدی وایي په شبرغان کې د دوستم یو شمېر پلویانو له نوموړي غوښتنه کړې چې په جوزجان کې د پاتې کېدو پر ځای کابل ته ستون شي او په وینا یو شمېر ټیمونو د نوموړي د ملاتړ خپلولو هڅه کړې. که څه هم د ولسمشر لومړی مرستیال په راتلونکو ټاکنو کې له عبدالله عبدالله ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړی، خو د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی وایي تر اوسه معلومه نه ده چې ښاغلی دوستم به د مرحلې تر پایه له کوم کاندید سره یو ځای شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ننګرهار په معرف ریاست کې درویشت سلنه د ښځینه ښوونکو برخه خالی ده. د چارو کارپوهان وایي د ښځینه ښوونکو کموالی د دې سبب شوی دی چې د ننګرهار په ښوونځیو کې اکثره نجونې خپلې زده کړې په نیمایي کې پرېږدي. له جلال آباد د پی شاه محمود شینواری رپورټ لري.
په ننګرهار کې یو شمېر د نظر خاوندان وایي لا هم په دې ولایت کې د ښځینه ښوونکو تشه نه ده ډکه شوې او همدا لامل دی چې په ځینو سیمو کې نجونې په نیمایي کې ښوونځی پرېږدي. د تیرو ولسي ټاکنو لپاره نومان حاجي راډاګل شینواری وایي په اکثرو سیمو کې چې ښځینه ښوونکي نه وي هلته نجونې له شپږم ټولګي څخه لوړې زده کړې نه کوي. دی وایي د ښځینه ښوونکو د نشتون له امله په زیاترو سیمو کې د ښځینه وو لپاره ښوونځي هم نشته.
پګم پور اجازه مور ډېره سخت باندې ورکول کیږي، خو شپګم پور در چې وي هغه نه پزورت بالکل اجازه نه ورکي. ان عام په هوا ډېر زیات کم دی او غټه غوښتنه زموږ دا چې په ډېر ولسوالیو کې بالکل خزینه خونځي سره شته نه دی. کبه دې باندې کارو شي همدا همداسې کچیر همداسې پاتې شي نو دا راتلونکی زموږ ډېر زیات خطر سره مخ ته بي سواده پاتې کیږي.
د ننګرهار د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری هم د خزینه خونکو ته شه جدي اړتیا ګڼي. دی وایي اوس وخت په ننګرهار کې خزینه خونکو ته په کتو درويشتل نه د خزینه خونکو برخه خالی ده.
پک دیرش فیصد خزینه زده کوونکو ته یوازې 13% خزینه ښوونکي تدریس کوي او دا یو غټه ستونزه ده. د ننګرهار پولیس بهیر کې او اکثره خزینه جونې د و موتم او نه هم چې خوانځي پری یو علت داره چې خزینه خون کې نشته.
خغل حسیب وای د سونزې ته د رسیدنې په خاطر د خزینه خونکو د روزنې درې مرکزونه جوړ کړي چې دې سره به تر یو بریده د خزینه خونکو ته شر ډکه شي.
دغه کمبود د لمنځه وړل په خاطر موږ په درې ولسوالیو کې د خزینه خونکو لپاره د دارالمعلمین زده کړو سهولت برابر کړو، په خوږیاڼو کامې او په هسکه مینه کې تر څو وتوانېږو په دغه ساحو کې د خزینه خونکو د کمبود ستونزه حل شي.
د معرف ریاست د معلوماتو له مخې تیر کال د قراردادي خونکو په استخدام کې هم زیات پام د خزینه خونکو استخدام ته شوی و، خو اړتیاوې لا هم نه دي پوره شوي. دوی وایي د دې ستونزې د بنیادي حل لپاره یې مرکز ته وړاندیزونه هم کړي او په پام کې لري چې د نورو همکارو ادارو پر مټ دې اړتیا ته رسیدنه وکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا له لوري د چین پر وارداتو د تعرفې لوړېدل سر لنن یعنی د مېر لسمې نافذ شول. دا اقدام داسې مهال شوی چې د دواړو هیوادونو سوداګریزي استازي په خپلو کې د سوداګریزو کړکیچونو د راکمولو په هدف په خبرو بوخت دي. د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی دی چې د مېر لسمې نېټې څخه له چین څخه د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت پر وارداتو خپله تعرفه له لسونه تر 25% لوړوي. چینی چارواکو پر دې پریکړه ژوره خواشینی ښودلې ده او د متقابل اقدام ګواښې کړی دی. په دې اړه فریبا ظاهر رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د امریکا او چین د سوداګرۍ لوړ پوړي مرکچیان په واشنگټن کې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د لس میاشتنۍ اقتصادي جګړې د ختمولو لپاره پر موافقې خبرې کوي، د امریکا له لورې د چین پر وارداتو د تعرفې د لوړېدو پریکړه سر له نن څخه نافذه سوه. د امریکا د متحده ایالاتو د پریکړې له مخې به سر له نن څخه په دې هیواد کې له چین څخه د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت وارداتو تعرفې له 10 تر 25% پورې لوړې سي. نن د امریکا په ګمرکونو کې پر چینایي وارداتو دا پریکړه عملي سوه. د راپورونو له مخې هغه چینایي وارداتي اقلام چې تر ټولو ډیر له دې پریکړې اغېزمن سوي د کمپیوټرونو په څیر الکترونیکي او تخنیکي وسایل دي چې ډیری یې په هغو تولیداتو کې کارول کیږي چې په امریکا کې دننه جوړیږي. په دې پریکړې سره په امریکا کې د اسهامو ونډه لوېدلې او په آسیا کې بیا لوړه سوې ده. چینایي چارواکو پر دې پریکړې ژوره خواشیني ښودلې او د متقابل اقدام ګواښ کړی دی، خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د دغه هیواد د صدراعظم مرستیال لیو هی چې دا مهال د امریکایي مرکچیانو سره په خبرو بوخت دی، رویټرز خبري اژانس ویلي چې هیواد یې په دې باور دی چې په داسې شرایطو کې د تعرفو لوړېدل د حل لاره نه ده او دا به د امریکا، چین او ټولې نړۍ لپاره ښه نه وي. نوموړي هیله ښودلې چې امریکا او چین وکولی سي دغه موضوع د همکارۍ او مشورې له لارې هوار کړي. د امریکا د سوداګرۍ استازي رابرټ لایتزر او د دغه هیواد د خزانې له وزیر سټیفن منوچن سره د چین د صدراعظم مرستیال لیو هی خبرې پرون د مې نه هم نیټه پیل سوې او نن به هم دوام وکړي. امریکایي چارواکي پر چین تور لګوي چې له خپلو مخکنیو ژمنو شاته سوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره چهارشنبه په فلوریدا ایالت کې وویل چې چین موافقه ماته کړې ده. هغه ژمنه وکړه دا اضافي تعرفه به تر هغو د چین پر وارداتو برحاله وي چې چین د ده په خبره د امریکایي کارګرانو له تېر ایستلو لاس نه وي اخیستی. د امریکا او روسیې پریکړې او ورسره د چین له لوري د متقابل اقدام ګواښ د نړۍ د اسهامو مارکیټونو کې د اندېښنه نوره هم ډېره کړې ده چې شاید د دغو دوو اقتصادي قدرتونو ترمنځ اقتصادي جګړه زور واخلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګره په خپل تازه سمس کې وایي چې د قطر په غونډه کې که په رښتیا پرمختګ شوی وي نو باید دواړه خواوې له افغانانو سره شریک کړي. بشیر حبیب زید د ازرې ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې وایي زما په فکر طالبان به سوله ونه کړي، ځکه چې طالبان وایي چې خارجان په افغانستان کې وي او نوزي سوله نه کوي. محمد قاسم زواک به له هلمند څخه لیکي چې د افغانستان په سوله کې ایران او پاکستان لوی خنډ دي او دغه دواړه هیوادونه طالبان نه پرېږدي چې سوله وکړي او خپلې ګټې په جنگ کې لټوي. مظلوم له شکین څخه په خپل پیغام کې بیا د افغانستان او د کرکټ ټیم د نننۍ لوبې چې له آیرلند سره ده په اړه معلومات وغوښتي، نو دوی کولی شي چې د ازادي راډیو پر وبپاڼه دغه معلومات ترلاسه کړي. دیر محمد احمدی د کندهار لیکي کېدای شي طالبان په هغه صورت کې اوربند وکړي چې افغان حکومت په روژه کې د شپې عملیات بند کړي. یو بل اوریدونکی هم چې نوم یې نه دی ذکر شوی وایي چې ترڅو افغانان او طالبان باید دواړه په خپلو کې کینی او په یو نظام سلا وکړي، ځکه سوله د بهرنیانو په واسطه نشي راتلی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام په مستقیم ډول اوریدلی شئ. څلور نیمه بجې شوې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل انس خورو.
بادغیس کې چارواکي وایي تېره شپه بالامرغاب ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونو کې د ملي اردو 15 سرتېري وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. دا ولایتي شورا یو غړي فرید خیزی بیا ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو په دې بریدونو کې 14 افغان سرتېري وژل شوي. طالبانو دا برید منلی او پکې د ګڼ شمېر افغان سرتېرو د وژلو ادعا کړې ده. په فرا بازار کې بیا نامعلومو موټر سایکل سپرو وسلوالو د دې ولایت د کلیو د پراختیا پر رئیس عبدالرؤف ډزې کړې او نوموړی ټپي کړی دی. په غور ولایت کې په دوو جلا عملیاتو کې چارواکي وایي 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. په کندهار کې هم په بیلابیلو پیښو کې 15 کسانو د وژل کېدو رپورټونه ورکړل شوي چې پکې وسلوال، پولیس او عام خلک شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو هوایي ځواک تایید کړی چې بي 25 پم غورځونکي الوتکې قطر ته رسیدلې. سپینې ماڼۍ د الوتکې د ایران لخوا د ناڅرګند ګواښونو سره د مقابلې لپاره د فارس خلیج ته استولې. او د عراق امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه 8 کسان هغه وخت ووژل شول او 15 نور ټپیان شول چې د بغداد د صدر ښار په یو مارکیټ کې ځان وژونکي حمله وشو.
وړاندې په خبرونه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم اوریدلای شي. د پاکستان اکثریت وګړي مسلمانان دي او د ټولو وګړو په سلو کې یوازې 15 غیر مسلمانان دي چې عیسویان او هندوان پکې شامل دي. د بشري حقونو ډلې وایي په پاکستان کې هر کال سلګونه ځوانان، هلکان او نجونې په زوره اسلام ته ډول کېږي، داسې چې یو شمېر تختول کېږي او نور له مسلمانانو سره ودونو ته اړستل کېږي. په پاکستان کې د امریکا غږ خبریال محمد ثاقب د هغو کسانو د کورنیو له غړو سره خبرې کړې چې یا تختول شوي یا په زور اسلام ته اړول شوي دي. د دې راپور جزئیات له احمد تکل اورو.
کویتا د پاکستان د سند ایالت د ګوډکی ولسوالۍ اوسیدونکو هندو ده. هغه له حکومت غواړي چې د دې د دوو ځوانو تختول شویو خویندو په موندلو کې مرسته وکړي. دا وایي چې خویندې په مارچ میاشت کې تختول شوي او بیا اسلام ته اړول شوي دي.
زه او زما مور دلته ناستې وو چې څو وسله پلاس کسان په یو موټر کې راغلل او زما خویندې یې وویستلې. په بله ورځ خبر شوو چې خویندې مې له خپل دینه ګرځېدلې دي.
د دې سیمې اوسیدونکي وایي په وروستیو څو کلونو کې د سند ایالت په کلیو او بانډو کې اسلام ته د خلکو جبري اړول ډېر عام شوي او ځوان نجونې د دې هڅو لومړنۍ قربانیانې دي. اکثر کلیوال وایي چې د دې تختونو پلانونه د ګوډګي ولسوالۍ په تاریخي زیارت بارچوندی شریف کې جوړیږي، خو د زیارت متولیان دا تورونه ردوي او وایي غیر مسلمانان په خپله خوښه ورځي او اسلام مني. جاوید احمد بن عبدالحی د دې زیارت متولی دی.
آج سے ہم مسلمان نہیں کر رہے.
دا کومه نوې خبره نه ده. دلته اکثره خلک خپل راضي او اسلام مني، حتی کورنۍ راضي او اسلام مني. دا کار له پیړیو راهیسې روان دی.
د ګوډګي مرستیال کمشنر سلیم الله اودهو په دې اړه له تبصرې ډډه وکړه، خو ویل چې دا کار قانوني جواز نه لري. د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون مشره عثمان نورانی وایي چې په پاکستان کې اسلام ته د صغیرو نجونو اړول نه یوازې یو حقیقت دی، بلکې په یو تجارت هم بدل شوی.
ایک بزنس کی طرح رن کرتے
ہیں. مذهبی شخصیتونه دا کار دی او بزنس پتوګه کوي. دوی اسلام ته د خلکو د اړول په بدل کې پیسې اخلي او وایي چې اسلام ته د خلکو اړول ثواب لري، او د پولیسو، قاضیانو، ترنولانو او نورو دخلو کسانو په ګډون زموږ د جنایي عدالت ټول سیستم اغیزمن کوي.
په پنجاب کې څو وخت مخکې د دوه خويندو د تېختې قضیه د رسنیو سرخطونه جوړ کړل. پولیس وایي دا دونجونې له خپلو کورونو ځکه وتښتېدې چې غوښتلې ودونه وکړي. د خویندو هم ویلي چې په خپله خوښه یې له مسلمانانو سره ودونه کړي، خو د کویتا کورنۍ په دې کې شک لري. د پاکستان د بشري حقونو ډلې له سیاسي مشرانو غواړي چې د مذهبي ازادیو د ساتنې په برخه کې نور اقدامات وکړي، څو مذهبي اقلیتونه په خپلو دینی عقایدو کې ځان خوندي احساس کړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
پوهنه
زمیمون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه فراه ولایت کې معلولین او د شهیدانو وارثان وایي چې د دوی تنخواګانې پر وخت نه ورکول کیږي او په دې برخه کې ګڼې ستونزې لري. له بلې خوا بیا اړوند چارواکي وایي پوره بودیجه نه لري نو ځکه د دې کسانو ټولې تنخواګانې پر وخت نه ادا کیږي. نور حال د احمد شاه فطرت په ریپورت کې.
په فراه کې د شهیدانو وارثین او ځینې معلولین وایي چې دوی معاشونه پر وخت نه ورکول کیږي او په دې برخه کې د فراه د معلولین او شهدا او عملیات په کمکاري او فساد تورنوي. دوی وایي د دوو کلونو تنخواګانې لا پاتې دي خو په دې برخه کې څوک ورسره همکاري نه کوي. د دوی په خبره یوازې دا کسان تنخواګانې پر وخت ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا هم پیسې ورکړي. دوی د نړیوالو چارواکو څخه غواړي چې دې ستونزې ته پام وکړي او د حل لارې ورته پیدا کړي. نبی جان میر احمد او صدیق هغه درې تن دي چې معلولین او شهدا او د عملیات مخ ته څو ورځې راهیسې ولاړ دي تر اوسه هیچا جواب نه دی ورکړی.
دوی چې زړه غواړي هغه ته ورکړي، چې زړه نه غواړي هغه ته نه ورکړي. بل خبره دار چې ما خپل په سترګو ولیدل چې د نوادوهاب کال دا وړي وو اوس د نوادوهاشته بیا ورته ول. کچا واسطه درلوشته هغه کار به کیږي، کچا واسطه نه درلوشته فارو غریب لکه زه هغه به پاتې.
د مشران که په کابل کې دی، کدلی په مرکز کې دی، که شخصا والی صاحب دی، چې فراه یو ولسوالي ده که یو ولایت نه ولي. زموږ اک زموږ تخصیص داسې لږ راځي، ولي دا زموږ اک داسې لږ مرته رسېږي، ولي زموږ اک پایماله اوسي.
یو زوی مې وویشتل سو شهید یې کوي راڅخه، یو ورکې مې نه دی لیدلی، دا د وسیقه وشی مې ګرده جوړه کړې ده. بل زوی راڅخه وویشتی مایوب اوس هم راسره دی.
د بلې خوا چارواکي وایي دا ستونزه د دې کبله پیدا شوې چې دوی ته پر وخت د مرکز څخه بودیجه نه راځي. حمیدالله د فراه ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست د معلولینو او شهیدانو د برخې عامر وایي چې دوی ته هر کال لږ بودیجه راځي، نو ځکه دوی پر وخت د معلولینو او شهیدانو کورنۍ لپاره تنخوا نه شي ورکولی. هغه وایي دوی سږ کال مجبور دی تیر کال د هغه کسان تنخوا ورکړي چې پاتې شوي او نور ته به هم د نوبت پر اساس تنخواګانې ورکول کیږي.
مرکز پول به ما کم یا وخت پول کم یا مردم زیان نه زیات میشه، پول به نه میرسه. مخاطر از این مردم شکایت داره. با هر روبی به ما 28 میلیون و 990,000 افغانی به ما داده. ما از پارسال 1300 نفر از سال 1397 این پول از اینا مونده. دیگه ما پیشنهاد کردیم به مقام ولایت. ولایت مقام ولایت به ما امر داده که د پای اول به مو کسانی پول بده که سال 1397 خود راست نکرده باشد، اکی اولت از اونه سال 1398 چند را اول کن.
په فراه ولایت کې کابو 3000 معلولین او د شهیدانو وارثین د تنخوا د ورکولو لپاره ثبت شوي. هر کال د غړل څخه یوازې نیمایي برخه یې تنخوا ورکول کیږي چې دې کار تنخوا په ویشلو کې بې‌نظمي رامنځته کړې ده.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلې ومني. یو ځل بیا تاسو پیغامونه د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه را رسیدلې دي او پر بیلابل موضوعاتو تاسو شکایتونه، نظرونه او غوښتنې پکې مطرح شوي دي. غواړم له تبصرې پرته یې سره واورو، خو لومړی به د یو شمېر دوستانو پیغامونه واورو چې د سولې تجې دي او غواړي ژغونه خامخا خبره سي. نو تر دې وروسته نور ستونزو شکایتونو ته هم ورځو. لومړی دغه د سولې اړوند پیغامونه په ګټه سره اورو.
السلام علیکم، زه زرولی افغان د هلمند ولایت څخه خبره کوم. دا د سولی کار به ډیر مشکل وي چې موږ ورته ګورو. راشه افغانی احمد زی صاحب ته ووایه ورته سخت چاپی او سخت فشار پر طالبان رانسی دا سول نه کیږي د سپکرا کار د افغانستان فوج او حکومت او سرمایه م په ختمو ما دا ورټو جنډالو څخه دا ایله ده چې افغانستان سرمایه دې نه ختمي سخت فشار دې پراولي دا د خارجانو په لاس کې زیات جوړ چې په افغانستان پر خلکو د نه فشار رانسی او د خارجانو لاسونه جوړنش کیږي لکه مهم د پاکستان دا جوړ نشي کېدلای دلته زور پر رانسی په دوحه کې به بیا د سعودي ته د افغانستان حکومت سره خبري شروع کوي بل وخت نه شروع کولای. وسلام
زه ملا صاحب عبدالله غلام رسول د هلمند د ولایت لشکرګاه مرکز څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما و طالبانو وړونو ته پیغام دی چې د حدیث مقدس پر مضمون باندې د خدای تعالی آسماني کتابونه یو سلو څلور لکن څلور یې دا غټ دی. نو تو وجا په دربار کې د خدای ډیر غټ ارزښت لري چې دا څلور آسماني کتابونه یې د لوح محفوظ څخه و دنیا ته پر انبیاء علیه الصلاه والسلام باندې پر وجا کې نازل شوی دی چې د خدای تعالی په نیز باندې قدرمن ده د خدای بندگان د محمد رسول الله امتان باید قدر ورکي. او دویم دا خبره ده چې دا څلوېښتو کالو زپلو د کندو و د ایتمانو و د معیدینو و د شپېرورو و د وطن څخه و د پیرار شوو ارمان ته د پای ټکی کښېږدي، یعنی په افغانستان کې د روژې په برکت باندې اوربند ته غاړه کښېږدي او اوربند وشي تر څو افغانان په مطمئنه زړه باندې دغه روژه ونه شي. وسلام. نور نو ستاسو وخت نه نهسي.
السلام علیکم. تاسو باندې ته پیغام لرم په خاص ډول علما او طبيب د توالو حکومت طالبان د موضوع کښینی او د سولې او قربان پکله یو د بل خبري سروي او راشي او منځګړي ته ویو چې ګوندې وخت نه و خو د سان په سولې او قربان قربان خو راشي د روزه خو مو شب استراحت تیر کو خو چې کله یا تلویزیون چلانده که یا رادیو چلانده که بلا مرگو بلا وژنی و بلا داسې خبر هم بل نیت خبر ندی اورېدلی د ټول افغانانو زموږ له داسې چې په دا روزه کې دوایو کې د افغانستان د سولې لپاره
زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه خبره کوم. پیغام پرېږدم د سولې او د روزې په باره. روسیا افغان یې یا مسلمان یې؟ په دې روزه کې خو افغانان خوندې او منډې مه بروئ. له غني سره خو نه کښېنې، له خپلې ملي اردو او له کریسو سره خو نه کښېنې. په دې روزه کې خو د خدای په خاطر د افغانان مه وزنی، افغانان مه زیروئ، د افغانانو بچیان مه ایمانوئ. له چا سره جهاد کوې؟ ته د چې ثواب ګټې؟ سلام په احترام.
السلام علیکم. زه جمره ورشه ټول ملت سلامونه کوم. باد سلامه او دې ساسینو ته مې دا وزر دی. دا خاصې نور د څلېښت کاله مدا مملکت په اور کې وسولو. نورې پرېږدی د ملت په اتفاق او اتحاد کې. چا امریکایانو ته کارونه وکړو، چا روسیانو ته، چا غربیانو ته، چا شرقیانو ته، چا پاکستان ته، چا هندوستان ته، چا ایران ته. نور د ملت په اتفاق او اتحاد کې دا تجارت نه تېر شی او دا خوار ځورېدلی ملت د سولې په خبر کې ټول رسه ورونه ورونه صاحب علماو ته مې دا وزر ټول علما دې ته هغه په هر کام څه مربوط وي دا د اتفاق اتحاد راولي. پړته دې پړ ووایي، ورته دې وړ ووایي. الله تعالی دې په دې ملک زیاتې سوله راولي. دا ملت خو دار بدار سولو او دا ملت ډېر ځورېدلی دی، ډېر کړېدلی دی. الله تعالی به دغو سیاسینو نه پوښتنه وکړي دا څو نفره سیاسون دي افغانستان یې ور په ټغر کېنولی دی. دو ته مې دا وزر دا ډالرونه مرستې وي نور بس دی. خدای په لحاظ دی، د قرآن په لحاظ دی، پیغمبر علیه السلام په لحاظ دا ملت په اتحاد کې دا نجات پرستی دا کم پرستی پرېږدي. د اسلام دپاره به کار وکړو او د خپل د ورورولۍ دپاره به کار وکړو. پن هر چا مونږ په نیمې لارې کښې پرېښو همداسې به مو پرېږدي. وسلام.
السلام علیکم. زه غلام حسن خان غیرت کوچی له خوست له ولایت نه تاسو سره په تماس کښې یم. د ازادي راډیو اورېدونکو او ټولو کارکوونکو مومنو مسلمانانو ته سلام وایم. او پس له سلام نه په دې کومې د روزه جوړې خبرې چې دي موږ دا دعا کوو چې الله تعالی دې په افغانستان کښې سوله راولي، الله تعالی جوړه راولي. او له دې حکومت نه دا هیله لرو د عام ولس وروره باید ته داسې کار وکړي چې سوله ته راشي، داسې کار ونه کړي چې تر مایشي کاري وروره چې هغه د مبول خبره نه وي. لکه دا مخته دې دوحه غونډه چې وه بیا دوی کسان ډېر ټاکلي وو. نو موږ دا هیله لرو چې باید د عام ولس دا خلک ټول دا هیله لري چې باید په افغانستان کښې یو داسې کار د حکومت له طرف نه موشي چې هغه باندې سوله راشي، طالبانو له طرف نه وموشي چې په هغه باندې سوله راشي، نو د مظلومو مسلمانانو وینه بندې شي، د افغانستان مشکل نور حل شي.
خیر محمد دا پیغام پرېږدم. زما پر ټول هېوادوالو باندې که رئیس جمهور دی که رئیس اجرایا دی او که طالبان ورونه دي، و ټولو ته زما دا خواهش دی، دا غوښتنه مې ده ورڅخه چې په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن دغه سولې په دا سولو سوله کښې خاشې مه متوئ، څو نیمو وس کار کوي د سولې په باره کښې کوښښونه وکړي چې سوله راشي، افغانستان پر کراره شي، دغه مظلوم ملت پر کراره شي، او که کوم څوک په دغه کښې خاشې مه کوي.